اش همایون او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام نن جمعه ده د لیندیا قوس و مده نومبر 28 د خبرونه په اوروپرونی کې راځي د جرمني یو چارواکی کله افغانستان او د امریکایي پوځونو په وټلو کې د بیړی مخالفت وکړ په خوست کې د ماشومان او لهیلو د ماشوم نړیواله ورځ په مناسبت په یو راپور کې خبري جیدا او نور مطالب تر خبرونو ورسته په غزنی کې چارواکی وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر کم سوی په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لیږدوي په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د تطبیقونکو موسسو لخوا نه خو اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم کس پیسې ورکړل شوي دي نو مغه تاسو کې به دوی د ژمنې خطې ټوله تکمیلوي
په نورستان کې د 23 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اعتصاب کړی و د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلوالو غلاوو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تخار د ملي امنیت ریاست موظفانو په تالقان ښار کې په درو اپراتیفي عملیاتو کې دا کسان نیول دي
دغه هم ویل چې لنیول سو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل محکمې دغه کسان د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل د تورونو کسانو محاکمه په 2014 میلادي کال کې پیل شوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچی هوایي اډه کې دیرول ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ نوموړي په 2013 میلادي کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوی وه ایراني رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایراني سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشې سوه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیتس د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشري د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 8 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي. اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 619 میلیارد ډالرو څخه 240 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 19% لوړه کړه. د سپرې په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په سور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شی په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمې سي. د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان د ایچ آی وی ایډز د ټیسټونو زیاتېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي په ځانګړې توګه ختیځ اروپا، روسیا او مرکزی آسیا کې په ایډز د اخته کسانو تشخیص ډیر ناوخته کیږي. دغه روغتیایي ادارو ویلي د ایچ آی وی وایرس ناوخته تشخیص چې د ایډز ناروغي سبب کیږي دې ته زمینه برابروي چې اخته کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تداوي بې برخې پاتې سي. هغه راپور چې د اروپایي ټولنې د ناروغیو د کنټرول ادارې او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون خپور کړ شي چې په 2019 کال کې په اروپا کې 3,46,000 ډیر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته سوي دي. راپور وایي په سلو کې 80 پیښې د ختیځې اروپا، روسیې او د مرکزی آسیا د ګڼو هیوادونو په ګډون د ډبلیو ایچ او تر پوښښ لاندې په ختیځه ساحه کې ثبت سوي دي. او ازبکستان د مالټا لیوی کمپنی سره قرارداد لاسلیک کړ چې د منځنی آسیا په دې هیواد کې طبي بنګې وکړي. د دې قرارداد پر اساس به د مالټا ملابس شرکت د ازبکستان د سیدریا ولایت په سردابا ولسوالۍ کې پر 3000 هکتاره کرنیزم ځکه بنګې وکړي. دا لومړی وار دی چې ازبکستان داسې یو تړون لاسلیک کوي. په دغه هیواد کې مخدره مواد منع دي. د ازبکستان د ځایي رسنیو د راپور له مخې له بنګو څخه به یوازې په طبي درملو کې کار اخیستل کیږي او ورڅخه جوړ سوي درمل به بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. تاسو زده رادیو ته ورجست. د دې خبرونه په اروپا پرونی کې اوري چې د جرمني یو چارواکی له افغانستان او د امریکایي پوځونو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. یو تحلیلګر وایي
امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووځي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبتې پرېکړې ته ورسي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال د وژل کېدو دوی اونۍ پورې سوي خو تر اوسه قاتلان نه دي مجازات سوي. د الیاس د یورور
دای هم یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستونزه سپړلې خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی.
په خوست کې د ماشومانو له هیلو د ماشوم نړیوال ورځې په مناسبت په یو راپور کې خبریږي
زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، د موږ خپل خویندې وروڼه او موږ روغه روزنه ورکړو ماشومان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبر شم.
دو اونیز پروگرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د جرمنی یو چارواکی له هغه څه سره مخالفت وکړ چې دی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې اغلې هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو ایستل دي. د زیاته کړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د ایستلو هر راز پروګرام غږ ملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب داوي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسي. د راپور له مخې حاضر دمه جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسي. اغلی هیګر ویلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیري وژل شوي. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دولسیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریا لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تېره اونۍ د جرمني د بندنیو چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبې په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیږ کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډکس یا شاخص شي چې افغانستان په درسته نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغېزمن شوی دی. د دې انډکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوي او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی. په امریکا کې میشته سیاسي چارو شنان هاشم وحدتیار باور لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز لري، خو دی په عین حال کې باوري دی چې بهرني پوځیان به هغه مهال ووځي چې طالبان تر خپلو ژمنو عمل وکوي.
هغه توافق چې طالبان او امریکایانو په قطر کې کړی دی اغلته داسې لیکل شوي دی چې امریکایان به په هغه صورت کې په 14 میاشت کې د افغانستان څخه ووځي چې طالبان او د افغانستان حکومت جمع د افغانستان سیاسون یو مثبتې پرېکړې ته ورسیږي، په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی شوی وي، بیا به نظام د امریکایي نظام د افغانستان څخه ووځي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19 نیټې د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې پورې په دې شرط ووځي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې طالبان خپل ژمنه پوره کړي. اوس په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي او پرمختګ خورا ورو دی. دوی لا هم د رسمي خبرو د تګلارې پر سر جوړ نه دي راغلي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جګړو زور اخیستی دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال الیاس تایید وژل کېدو دوی اونۍ پرسې ویدي حکومت روسه د دې وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. د دوی له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې آیا تر اوسه د الیاس تایید د وژنې په تړاو په څېړنې کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک سوي؟
د شهید دای د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وای موږ اختایو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا امر ته وایي تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دی راوړي، یعنی هیڅ هم نه دی کړی. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینې ځایونو باندې ځینې کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته یې ویل چې ځینې کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې اغوی د دې قضیه د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دشمني نه درلوده. که مو شخصي دشمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دشمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي، څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحانی څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهیر نور خبر اعلان چې په هلمند کې شهید شوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید شو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا یې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد دردمنو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوئ، په داسې حال کې چې موږ هېڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هېڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومېږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو، د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به ستاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکوو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي.
په هلمند کې د ازادي رادیو د بجل سوي خبریال محمد الیاس تایی ورور مدثر دعوت و چې ویلې د دې وژنې په څېړنه کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره نه دي شریک سوي. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې ځینو ماشومانو د ماشوم نړیوالې ورځې په لمانځنه کې ویل چې دوی هغه وخت خپلو هیلو ته رسېدلی سي چې په دې هیواد کې روانه جګړه بنده سي. ملګرو ملتونو په 1950 میلادي کال د نومبر 6مه د ماشوم نړیوالې ورځې په مناسبت نومولې ده. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
خوستی ماشومان خپلو هیلو او امیدونو ته د رسیدو لپاره د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی وایي غواړي په راتلونکي کې ډاکتران، انجینران، ښوونکي او د ټولنې مخکښان شي، تر سولې د لارې افغانستان آباد او خپل خلک د نورو هیوادونو له احتیاجیو خلاص کړي. خوستیو ماشومانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د جوړې شوې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې.
جنگ ورکشی اور وختي موږ په هیواد کې ستلپاتي سولوي.
زمانم دنیا دې په دریم ټولګي کې يم. زه غواړم چې پرتلونګي کې سرندواله شم چې د هویاند د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانم مینه زه غواړم چې سول راشي، جنگ ورکشي، دا موږ خپل خویند ورونه موږ رغه روزنه ورکوم شمان ته. زه غواړم چې پرتلونګي واه رهبر شم.
ماشوم الکانم پرتلونګي کې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت کولو لیوالتي لري. دوی له حکومت غواړي چې ماشومان ته خوندې جوړ کې، کتابونه ورکی او امنیت ټینګ کی.
زه عبد زه غواړم چې پرتلوی کې یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویته ورسیږي، د یتیمانو سره د مرسته وکړي، د غریبانو سره د مرسته وکړي.
بلوري ترونان دی او خون کې دی او هوسا او سولې زراتون کې لپاره د ماشومانو سالم روزنه او پالنه د کورنۍ او حکومت له اساسي دندو څخه بولي. د جمهوریت په نوم یو خون کې وای
دینن ورځي ماشوم دي سبا ورځي میندې او پلرونه دي. ماشوم حق لري تر څو دوی سالمه روزنه تربیه زده کړي، ځکه چې هر څه چې ماشوم زده کوي هغه ټولنې ته ورخایي. که ماشوم له هڅونې سره لوی شونو په ځان اعتماد او باور زده کوي، که ماشوم مولا نیوکه سره راولوي شو نو دا زده کوي چې بل چا څنګه نیوکه وکړي او محکوم کړي. که ماشوم مو په انصاف سره ژوند وکړو انصاف زده کوي په ژوند کې ماشوم دا حق لري تر څو په امنیت سوله کې ژوند وکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي د نوي نسل روزنې او هغوی ته د ژوند د ښو زمینو برابرولو په خاطر حکومت او نړیوال مرستندویه بنسټونه هڅې کوي، خو یو شمېر خنډونو او ستونزو دا هڅې اغېزمنې کړي دي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ویل
خوشبختانه په دې وروستیو کې د ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره ملي او نړیوالې مؤسسات په دغه برخه کې کار کوي چې د ماشومانو د ژوند د ښوالي لپاره په افغاني جامعه کې ذهن سازي وکوي. د دې ترڅنګ د کورنیو ناسمه پاملرنه، ورسته پاتې کلتوري شرایط، جګړه، فقر او بېسوادي هغه عوامل دي چې لا هم د ماشومانو ژوند تهدیدوي.
د پوهنې د برخې مسؤلین وایي تر اوسه هم د ښوونځیو د واټن، د کورنیو د ناپاملرنې او ناامنیو له کبله د دې هېواد لکونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د شکرانې یا تانکس ګیوینګ مذهبي ورځې د لمانځلو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې دا ورځ سږ کال د تیرو کلونو په څیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د غوث ملاتړ ماموریت وار له مخه د ایمیل له لارې یو بیان لیږلی و چې د پنجشنبې په ورځ به د شکرانې ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یوه بل به سره لرې وي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خپرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هېواد کې څه باندې 45,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارز اینډ سټرایپس په خپاره کړي مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ یې نه دی شوی، نو د کورونا مثبتې پېښې ښایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خبره کړې. سټارز اینډ سټرایپس لیکي دا سربیره پر دې چې سږ کال د یو شمېر مثبت پېښو راپورونه خپره شوي دي، خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خپروي. د فبروري په 9 چې په دوحا کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی، د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستانه وځي. نو شایي سږ کال له امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خپرونې د یو شمېر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پخوا په افغانستان کې و. دا خپرونې لیکي آسترالیا د دفاع وزارت لږ تر لږه 10 په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د راپور په خاطر له دندو ګوښه کړي دي. خپرونه لیکي چې دا کسان د آسترالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د آسترالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د آسترالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړي دي. د همدې سرغړونو په تور 19 نور په آسترالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوي دي. تیرونی په 455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د استرالیا ځواکونه تورن شوي دي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 9 کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته د استرالیا تر 25,000 ډیرو پوځیانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
د نوریدن کوې سیمسونه راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي داسې کسو چې نه یوازې اوربند د افغانستان خلک غمجن دي، بلکې د نړۍ خلک د وجل کېدون وروسته سخت غمجن دي او قاتلان باید پیدا سي. نظری د لوګر له ازري لیکلي افغان حکومت وری د الیاس دایي د دوسیه په تحقیق کې په تیراغ لري د خبرلانو سره خیانت دی. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ څخه لیکلي دی حکومت د چا پښتنه کړي چې د الیاس دایي قاتلان ترې وغواړو. او عبدالغفور فریاد د کندهار څخه لیکلي متحده ایالات تر وتلو مخکې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او تمویلوي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او کور کلی. اوس ورزو میدان وردګ ته په جلیس کې د 23 تر 300 کسانو له ډلې 11 کسان اوس هم لا دره کړي. د میدان وردګ د ولی ویان وایي چې دا کسان وسله ول طالبانو تښتولي دي. نور حال له دې وینا درڅخه
د 11 مسافرو نامعلوم برخلیک. د میدان وردګو چارواکي وایي دا مسافر طالبانو تختولی، خو طالبانو تر وسه نه هو کړی او نه هم نه ویلی دی. د میدان وردګ ولایت د والی ویان محب الله شریف زینن ازادي راډیو ته وویل پرون کابل ته په لارې 28 مسافر د طالبان لخوا تختول شوي، چې ولس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوي، خو یو ولس نور لا هم لا درک دی.
میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ په سیاکتاب سیمه کې د وسوالو مخالفینو له لورې شاوخوا همدغومره تعداد کسان د لارې څخه ښکته شوي وو. نه معلوم دا ته وړي دي چې د هغې له جملې څخه نور ټول خوشي کړي دي. یوازې 11 کسان اوس ورسره پاتې دي. زموږ نور قومي مشران او زموږ مخور خلک د هغې د خوشي کولو لپاره هڅه هلې دلې کوي. انشاءالله چې دغه ستونزه به حل.
د میدان وردګو ولایت امنیه قومندانۍ یوه ورځ مخکې ویلي وو چې طالبانو د ملکیانو موټرې د جلریز ولسوالۍ د سیاپیتاب او پل محراب په سیمو کې درولي او 28 کسان یې له ځانه سره بیولي دي. دا مسافر چې ټول نارینه ول، د میدان وردګو ولایت د بهسود ولسوالۍ لومړۍ برخې څخه کابل ته روان ول. د جلریز کابل لوی لارې یو شمېر مسافر وایي
هر وخت مسافر سر جنې ټکی وایي دلته موږ غله زیری یا مطالبان یا مزیری دا لار چې د ډېرې ستونزې لري.
د جلریز لویه لار کابل له بامیان او نورو مرکزي سیمو سره نښلوي. دا لار د میدان وردګو ولایت له ناامنه سیمو څخه یادیږي چې د طالبانو د ادعاو پر بنسټ په یاده ولسوالۍ کې دوی پراخ حضور لري. د امنیتي چارواکو د راپورونو له مخې په وروستیو څو کلونو کې طالبانو د افغانستان د شمال او لویدیځ په لویو لارو کې په وار وار مسافر تښتولي چې ځینې یې خوشي کړي او ځینې یې وژلي هم دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د میدان وردګو ولایت د چارواکو د دې ادعا په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل په دې اړه په جزئیاتو ترلاسه کولو بوخت دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم په افغانستان او نړۍ پورې بله تړلې مسأله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوي او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلی دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس ته اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوي دي. د ریوټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډېر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوې کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نورې هم ډېرې شي. د امریکا د ساري او انتانی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوي مقررات رعایت کړي، لکه له یو بله لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,28,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پرېکړه کړې ده.
روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولې دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورونیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبري ایجنټ وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایډن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کمه کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کابل کې د تابوتو پلورونکو بازار چې لا هم په ښکارا ډول د سړکونو پر سر د تابوتونو پلور روان دی. تر دې مخکې د ولسمشر اول مرستیال امر الله سالی ویلي و چې په کابل ښار کې تابوت پلورونکي پر خپلو لیک دړو د تابوت عکس نسی لګولی او په نمایشي ډول تابوتونه نسی پلورلی، خو له دې سره سره بیا هم دا چاره روانه ده. کابل ښاروالي وایي هغه کسان چې له دې پرېکړې سرغړونه کړې قانوني چلند ورسره کیږي. فرید الله سعادت په کابل ښار کې له ځینو تابوت پلورونکو سره خبرې کړي.
د تابوت په جوړولو بوختی هغه کسب چې د ډیرو په وینا اوس مهال د نامنیو او کرونا وایرس له امله بازار ګرم دی. دیرش کلن محمد رفی نه کال کېږي چې تابوتونه جوړوي او دا یې ورځنی روزګار دی. عبدالمتین هم د کابل ښار په یو سنډه کې تابوتونه پلوري او د کابل په شور بازار کې دکان لري. دای منی چې د خلکو سترګو په وړاندې د سړک پر سر د تابوتونو پلورل د خلکو په ذهن منفي اغیز کوي.
خلق چکل اللہ تابوت پلورنزی تیری گی دا تابوت پلی دو داری گی کل چی بوری دا دکان مخی دا تابوتونا ولار دی نو دا دار احساس کبی خومو گی دل دا خلقو لنظر لری پو کچو کی پلورو.
لدی وراندی دا ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح تیرونه د پنچن بی پورز هغه کسانو ته 30 ساعت وخت ورکړی وو چې تابوتونه او د تدفین اړوند وسایل پلوري ترڅو خپل لیکدړې بدلی او ترې د تابوتونو انځورونه پاکړي. امر الله صالح دا هم ویلی وو چې پلورونکي تابوتونه باید په محضر کې ونه پلوري، خو لیدل کېږي چې تر اوسه یې په بشپړ ډول دا پرېکړه نه ده عملي شوې ځکه تر ننه له دې پرېکړې یوه اونۍ تیریږي. خو لا هم د کابل ښار په ډیری تابوت پلورنځیو کې تابوتونه په علني ډول پلورل کیږي. له بل پلوه کابل ښاروالۍ وایي له هغه کسانو سره به قانوني چلند کیږي چې له دې پرېکړې سرغړونه کوي. د کابل ښاروالۍ مطبوعاتو برخې مسؤول نعمت الله بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دکان های که تابوت می فروشن به هیچ عنوان نباید
هغه حقی چې تابوتونه پلوری باید تابوتونه د خلکو پر وړاندې ښکاره کید ندی. هغه دکانداران چې په دې برخه کې سرغړونه کوي چې چلند به ورسره وشي.
د کابل ښار وګړي چې له یو بلا نور ستونزو سره لاس او ګریوان ژوند تیروي ښایي په ښکاره ډول د تابوتونو جوړول او پلورل د دوی لپاره یو بل ذهني کړاو وي چې د ښه او آرام ژوند پر ځای د جنگ او جګړو پراخ انځور وړاندې کوي. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
سره د
بامیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره اخلاص د خبرونه وګمی جبار خیل جوړ کړی دا او زه اجمل تورمانی تاسو ته وړاندې کوم د دې ونی خبرونه موضوع مو د خزو پر وړاندې توتري خواله ده په افغانستان کې د خزو او نجونو پر وړاندې ل توتري خوال څخه یو یې هم جنسي تیرې ده چې وخت نا وخت ل رسنیو سره په دې اړه راپورونه اور د جنسي تیرې راپورونه یوازې ل نام نو سیم څخه نه دي بلکې د هواد ل بیلا بیلو سیم څخه په دې اړه اوریدل کیږي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د جنسي تیرې اوم د لاملونه کوم دي
یو د لاملونه نه ده چې اکثرا کله چې په خزو باندې پیسې اخیستل کیږي خزه بیا ډېر د تاوتریخوالي سره هم مخامخ کیږي
په ټکلي ډول څو سلنه د جنسي تیری سره مشوي خزي او نجوني خپل قضيه علني کوي او دولتي ادارو ته مراجعه کوي
په ظرف د یو کال کې نه 50 جنسي تیری تر سره شوی د بعده مرغه
ولې په افغانستان کې د جنسي تیری یو شمیر قربانيان نه غوړي چې خپل شکایتونه پولیسو یا هم عدلي او قضايي اورګانونو سره ثبت کړي
زما اقتصادي خرابونه د ارسلم نه د تور سلم
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د ټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس په راپور ل وکمی جبر خیر وورو چې د جنسي تیری سره د مخشبي یو انجلۍ د مور په غږ پیدا کی
ډیر می اقتصادم خراب پد ورلس کنه لور می وایې ولا بیا یو دوه هفته بعد بیر تر اول یعنی وضعیت ډیر خراب و نه د ساتنې ور نه و مونږ با ایمانه پښتانه قل هم دغه کارونه من خو خو او زما اقتصاد ډیر خراب و نه د ارسلم نه د تور سلم دا شینه پاتې شل نيستی یو ناچاریم ډیر را لور م کول کې دا اوس نه د ساتنې نه نه د استوارولو دا څه غوډه چا په غاړم نشم چولې چې چا ته ورکم
دا د ګلمنی غوچی په لوري جنسي تیرې شوی د هغې د هویت د نسرګندولو په هدف مو هغه په مستعار نوم ګلمنی یاد کړی ده ګلمنی وایي د باد اقتصادي وضعیت او د خپل خپلوانو د خبرې دولاویرنه نغواړي چې دولتي ادارو ته مراجعه وکړي خو بل خو ډېرې داسې قضیه هم شته چې د خزو چارو په وزارت کې ثبت شوې دي سپوږمۍ ورداګ د خزو چارو وزارت د پالیسي مرستیاله په دې وزارت کې د جنسي تیرې د ډېر شمیر قضیو د ثبت خبره کوي او د دې په خبره یاد وزارت دغه قربانیانو ته لازم خدمتونه او لازم اسانتیاوي برابر کړي دي اغلی وردک په دې اړه زیاتوي
په دغه خرو کې انجلۍ چې ګروهي جنسي تیرای پېښوي موږ هغه بستر کړ تقریبا 2 میاشتې په شپخانه کې بستر و کومکونه ورسره وشول وړیا تداوی وشو تربیره پر هغه نغد افغانۍ هم د دې سره مرسته وشو په څه چې کورانه مخکې دي د نه چې دوی مو خبر کړي تداوی پی کړي و ځنو شخصي شفاخانه ته بویولی و
د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي په دنیا کې اوس مهال د بشري حقوقو یو لوی او اوږدمهاله او ویجاړونکو عملونه د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخواله دي چې د عاملینو د نه مجازات چوپتیا او شرم لوجی قربانیان نه غواړي چې شکایتونه ثبت کړي د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې اوس هم د خزو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالي په پراخه کچه شتون لري د رپورټونو لمخې زیات شمیر خزي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي د مسولو ادارو په خبره افغانستان کې د تاوتریخوالي د قربانیانو کره شمیره ځکه نه د معلومه چی د هیواد په لورو پرتو موکي د بیلابیلو لاملونو له عمله د جنسي تیریو پیخي نه دی ریپورت شوی خو د جنسي تیری یو شمیر قربانیان توانیدل چې د لورو پرتو سیمونه د خپل حق غوښتلو لپاره ځان مرکز ته ورسوي چې په همدې توګه د ناامنو سیمونه د جنسي تیری یو شمیر پیخي ثبت شوی دي د لورو پرتو سیمو ترڅنګ د جنسي تیری یو شمیر پیخي د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم پیخ شوی دي سپوږمۍ ورداک د قربانیانو د ثبت شوو شمیرو په اړه وایي
د جنسي تیری ارقام څه چې د موږ په اداره کې ثبت شوی کال دیار لسو او نه نیوي کې یعنی د تیر کال د نومبر د میاشتې نه تر دې کال د نومبر میاشت پورې په ظرف د یو کال کې نه 50 جنسي تیری تر سره شوی د بعد مرغه او هغه رقم چې ډیر جګ دی د وهلو ټکولو دی چې 1100 او 8 حادثه دي دا شون د قتل شمیره ډیره جګه شوې سه کال یو سلو نونس د قتل واقعات دي که د پروسه کال سره یې موږ مقایسه کړو د دیارلس او اته نویم کال سره سه کال دا شمیرې د بعده مرغه جګې شوې. هغه نجونې چې خپله دعوا مخته وړي یا ښځې خپله دعوا مخته وړي او د ولایاتو نه راشي ځای ونه لري، بیا موږ د ښځو حمایوي مرکزونو ته دوی معرفي کیو، دوی هلته ژوند کړي او وړیا وکیل د مدافع ورته نیسو.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ هغه اداره ده چې د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د حقوقي پلوه څېړي. د یادې ادارې مرستیاله رئیسه سارنیال سینا شنامنصور وایي سږ کال هم دغه ادارې ته د تیر په څیر د جنسي تیری زیات شمیر قربانیانو مراجعه کړې. د هغې په خبره د یاد تاوتریخوالي قربانیان د هر عمر لرونکي ښځې او نجونې دي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد اداره لکه څنګه چې له نوم نه معلومیږي د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره کار کوي. دوی هڅه کوي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم او له منځه یوسي. خو دا چې دغه اداره تر کومې توانېدلې چې د جنسي تیریو قضیو ته رسیدګي وکړي او عاملونو سره یې قانوني چلند وکړي، دا به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ له مرستیال رئیس سینا شنامنصور نه واورو.
په ټوله کې زموږ سارنوالان په جدیت او شفافیت سره دوسیې سیړي او رسیدګي ورته کوي او دغه تحقیق نه پس یې مربوطه محکمې ته استوي. یو سلو درې اویا قضیې درلودې چې دغه دوسیې هم په صداقت او ایمانداری سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد سارنوالۍ د سارنوالانو لخوا د هیواد په بېلابېلو سیمو کې څېړل شوي او د نورو قانوني اجراءاتو لپاره اړوندو محکمو ته حواله شوي دي.
د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د دنیا په اکثره قوانینو کې جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکي له قانوني سزا سره مخامخ کیږي. خو په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني شوي ښځې یا نجونې د ټولنې او کورنۍ له ډول ډول غبرګونونو سره مخ کیږي چې آن د ژوند تر پایه له دغه ضرر نه ځورېږي. دا چې د جنسي تیری قرباني شوي ښځې او نجونې د رواني پلوه کوم حالت ګالي او د دوی دا بد حالت د دوی په کورنۍ او چاپیریال څه اغیزې پرې باسي، دا به د ارواپوه شرف الدین عظیمی په خبرو کې واورو.
هغه ښځې چې جنسي تیری پې کیږي د لنډ مهال لپاره دوی نا امیده کیږي، څوک یا غم سره مخامخ کیږي، زاړي، له ځان په کرکه کوي، ځان چټل ورته خریږي، کیدای شي هم په ځان وژنه لاس پورې کړي، اما په اوږد مهال کې په ژور خپګان له یو حادثې نه وروسته سټرس اخته کیږي.
کورنۍ معمولا ټولنیز موقف او ځایګی له لاسه ورکوي، فرهنګ او دودونه او رواجونه د خلکو ته په بده سترګه ګوري، منزوي کوي، ګوښه کوي، هر ځای د دوی په اړه خبرې کوي او په اوږد مهال کې دوی ته ګڼې ټولنیزې، ذهني، عاطفي، حتی جسمي او رواني ستونزې پیدا کوي.
پر ښځو او نجونو جنسي تیری د دنیا اکثره انسانانو ته یو منفور عمل دی او د دنیا په ډیرو قوانینو کې ورته سخته سزا ټاکل شوې. خو بیا هم داسې کسان شته چې د نورو جرمونو په څیر په ښځو او نجونو جنسي تیری کوي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي، په ګډه به یې واورو.
زه صابر مومند یم، د چلستون اوسیدونکی. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیره بیا جنسي تیری د ډیرو ذلیل او وحشي انسانانو کار دی چې متاسفانه دا عمل زموږ په ټولنه کې زیات شوی هم دی.
نومی نصر الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. په نارینه او زنه ښایي چې زور زیاتی او ظلمونه کوي په ښځو باندې.
سنونه ما د پکتیا ولایت اوسیدونکی په نوم د ښځو چارو وزارت دا خو هیڅ هم نه دی کړی، بېخ هیڅ کوم کار نه دی کړی ښځو لپاره.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ د راپورونو له مخې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه پر ښځو او نجونو د جنسي تیری پیښې ثبت شوي دي. دا چې په افغاني ټولنه کې د جنسي تیری عمده لاملونه کوم دي، دا بل لیکوالې صفیې صدیقي نه واورو چې زموږ همکارې وږمې جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
اغلی صدیقی که پسر کرا تا وباید چی پا افغانستان که پر خزو اونجونو دا جنسی تیری امتلا میلو نکم دی؟
مونږ په دې باندې پوهیږو چې جنسي تاوتریخوالی یوازې دا نه ده چې یو سړی پسې څو کوتک راواخلي او په کوتک کې وهي. جنسي تاوتریخوالی کې وهل پکې شته، ټکول پکې شته، سترګک پکې شته، اوږه وهل پکې شته، په لغته وهل پکې شته، خرابې خبرې کول شته. دا ټول هغه تاوتریخوالی ده چې د ښځو د ژوند ساحه ډېره راتنګوي او ښځې مجبوریږي چې په منځوي ډول باندې ژوند وکړي، د کور او کورنۍ نه ځان بیل کړي، د ټولنې نه ځان بیل کړي. نو هغې خاطر لاملونه یې ډېر زیات دي. متاسفانه کله چې موږ تاسو هغه کورنۍ په پام کې کوو نیسو چې په اقتصادي لحاظ باندې ښځو باندې څومره مشکلات دي، دا ټول د دې سبب کېدای شي چې یوه ښځه له جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ شي.
څنګه کېدای شي چې د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنه کې راکم شي؟
هغه څه چې په مجموع کې مونږ کولای شو د تاوتریخوالي د کمیدو په خاطر یا په موخه د نه کار واخلو، هغه دا ده چې د ښځې لپاره یو داسې چاپیریال برابر کړو چې ښځه پکې په آزاده باندې ژوند کولی وشي. د مثال په توګه د ښځې نفقه ورکول، د ښځې لپاره جامه ورکول، ښځې ته عزت ورکول، ښځې ته د انسان په سترګه کتل یا نجونو ته، او بله خبره دا ده چې د تعلیم زمینه ورته مساعدول، او د کار بار همیشه پې باندې دومره نه ښودل چې ښځه مجبوره شي چې له کاره وتښتي. دا ټول هغه مسایل دي چې مونږ کولی شو د تاوتریخوالي مخنیوی پکې وکړو. او بل مونږ په دې باندې هم پوهیږو چې ښځه متاسفانه په ټولنه کې همیشه د دوهم لاس وګړي په توګه استعمالیږي. هم د کور کار پې کېږي، هم د باندې کار پې کېږي، هم د پیسو د راټولولو هیله تېنه کېږي یا تمه تېنه کېږي. مثلا همدا پرون ماښام د سړک په مخ باندې یوه ښځه چې چادري په سر ده ناسته ده، درې ماشومان ورسره دي او لګورې لګولی په همدې باران او واوره کې د سړک په مخ باندې سوال کوي په چارواکو کې، آیا داسې څوک نشته چې دا وګوري چې دا ښځه ولې په دې ماښام په دې ناوخته په دې سړه هوا کې ناسته ده؟ دلته ګورو مونږ چې که چیرې د کار شرایط برابر شي، که چیرې هماغه ښځه خپل کور کې د خپل کورنۍ کار چاپیریال تر څنګه یو آبرومندانه کار ولري چې د هغې نه پیسې ترلاسه کړي او خپلې کورنۍ ته مصرف کړي، هېڅکله به دغسې یو مشکل سره نه مخامخ کېږي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې پر خزو او نجونو د جنسي تیری په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته پکې ورسېدو چې په افغانستان کې د خزو خدمت ملاتړ ادارو پښتون کې هم پر خزو او نجونو جنسي تیری کیږي. خو له خزو خدمت ملاتړ ادارې هڅه کوي تر څو د دوی په وړاندې تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې راکم او لمنځه یوسي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولی ځینې کسان د موسمي ناروغیو په وړاندې بې تفاوت چلند کوي؟ دغه کار به کورنیو ته کوم مشکلات راولاړ کړي او څنګه ځان او کورنۍ له موسمي ناروغیو څخه وژغورو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. ق
قدر من دوستانو د ژمی موسم پر رسیدو سره نزله زکام تبه او د ټوخي په سیر وړي خو زورون کې ناروغي رامنځته کیږي چې په هر کور کې ترې یو نه یو کس اغیزمن وي. خو ستونزمنه خبره دا ده چې د دې ناروغیو ترڅنګ د کورونا ویروس هم ور اضافه شوی ده چې د هوا په سړېدو سره یې د خپرېدو امکان ډېر تر سترګو کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې د دې موسمي ناروغیو د مخنیوي په خاطر کوم خاص تدابیر نه نیسي او د همدې وجې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین وایي چې دا کورنۍ ټول په زکام او ټوخي اخته دي. نوموړي زیاتوي،
وسه نه لرو دونه بخارۍ م نسته، لرګي م نسته چې اوس لرګي واخلو. سهار او بېګای ښه ګرمه کړو، دونه وازه اقتصادي چاسته ده. هغسې ماشومان ټوخی او پاراسامول او د ستوني د درد ګولۍ ورکوو، نور خو نه شو کوی. په دې کم پیسو چې موږ لاړ سو ډاکټر ته هر رقم مراجعه وکړو، نو په دا کورونا خو مسته نو څنګه وکړو؟ خدای باندې ځان سپارو. چا رقم احتیاط وکړي، هماسې خو مجبور سړی راوځي او کار یا روزي یو خپل رسک او روزي پسې راوځي، نو څنګه وکړو؟ مجبور ماشومان مکتب ته ځي، موږ نو دغسې نو څه رقم چې توجه م وکړه، ډېر مو ځان وساته، ډېر هغسې زکام ورزشتو دا شیان ونیولو، بې پروایي پکې اوس بې پروایي کوو، نو څنګه وکړو؟ کور کې اول والا رښتیا درته وایم، یو زوی مې و، هغه یې ونیو، هغه پسې دا موږ سلو ماشومان سو زه سولم ذاتي، نو دا د ستوني م درد ده، نو پاراسټامول خورم، نور نو چې ډېر پرهیز هم وکړم، ډېر احتیاط هم وکړم. ژمی ده او دا وخت هم دا موسم ده، نو چې دا ستوني درد و ټوخ او زکام و دا شیان خو دي نو.
د روغتیایي برخې کارپوهان وایي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، ټوخی، تبه، سردرد، ستوني درد سره بې پروايي وشي، نو دا امکان شته چې د نورو ناروغیو سبب به وګرځي. د غور ولایت اوسیدونکی غیاسي د موسمي ناروغیو په عواملو داسې راته غږېدلی دی.
یو خو خپله د موسم تغییر، د موسم چې راشي بعضې خلک حساسیت لري د تغییر موسم سره، خپله دا تاثیرات لري په ماشومانو باندې، په غټانو باندې، په سپینګیرو باندې. او بل بې پروا دي، خلک خپل اولادو ته ځوانو ته ډېره خاصه توجه نه لري. دا یې دوام علت. درېیم یې اقتصادي وضعیت دی، چې وخت خلک ښه اقتصاد نه لري، ښه خواړه نشته، ښه جامې نشته، د ګرمو شیانو استفاده نشي کوی. دغه ټول علتونه هم دادي چې بعضې دو چې باید زکام شته، د سینه اندیشته ده. اوس د کرونا خو یو عام مریضي ده چې په ټوله دنیا کې هم نوی خپره شوې ده، یو کال یو نیم کال کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد خطاب یې له کورنیو شکایت کوي او وایي چې سره له موسمي ناروغیو اوس چې د کرونا ویروس هم د خپرېدو په حال کې دی، خو خلک ورته هیڅ پام نه کوي. خپله هم زکام او ریزه شوي، بیا په ټولنه کې هم ډېر کسان له ځان سره په همدې مرض اخته کوي. نوموړی وایي چې دوی دې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي.
مونږ خو اول دا چې دغه اول وارې چې باران نو سوی دې لپاره بخاري کې خدای احتیاط سره کوو، مثلا دوګۍ د باندې نه پرېږدي راوځو. چیرې یو نفر مریض شي، اول خو دې د ډاکټر ته ورولو چې د ستونی د څه تکلیف ده. دا ماشومې کې غټې بېلوې، له هغه کوټه کې بېلو، بلې کوټه کې ترتیبات ورته نیسو چې ګرم غذا، ګرم کوټه، کالای ګرم، دا وراغوندې چې نورو حیوانانو یا نورو غټانو ته سرایت نه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ګل احمد د موسمي ناروغۍ په مخنیوي کې دا کارونه لازم ګڼي او وایي
طور معمول د پخارایس دغه ریزش و زکام، سینه بغل د معمولي ناروغۍ دي چې په یخ په موسمو کې ډېر زیات پیدا کی. نو کورنۍ په دغه کې باید ډېر تدابیر ولري. هغه تدابیر دغه دی چې دوی احتیاط وکړي، ځانو سره کپارس کا څو ګرځش کیږي په کور کې کینی، استراحت وکړي. د دې دوی ګټې دي، یو ګټه خدای ده چې د استراحت په نتیجه کې د خپل صحت یاب کیږي، دوامه خبره ده چې بل ته ضرر نه رسیږي، بیا خصوصا په اوسنۍ شرایطو کې چې د مسله د کووید 19 یا کرونا هم یو جدي ستونزه ده. مثلا که نور هیڅ نیوي، په یو متعدله هوا کې په کورنۍ کې ووسی، ګرم لباسونه واغوندي، خصوصا دغه ماسک یو بهترین شی دی، همیشه د ځان سره ولري. که ماسک نیوي، حتی یو دسمال یو چادر هم کولی شي. زیاتر د اوګینو خوراکونه زیات کولی شي چې ډېر استفاده وکړي، مثلا آش پخ کا، سوپ نه استفاده وکړي. ترکاری سوپ خو ډېر ساده دی، هغه جوړ کړه، دین استفاده وکړه. که نور هیڅ نیوي، جوش به هم کیدای شي، چای هم کیدای شي. چای خو متواتر یو معمول دی په هر کور کې شته دی.
نو موږ زیاتوي که د موسمي ناروغیو لکه زکام، تبه، ټوخي پر مهال احتیاط څخه کار وانه خستل شي، دا کار به کورنۍ ته ډېرې ستونزې جوړې کړي.
که چیرې دا مریضۍ په وخت او زمان تداوی نشي، دا عواقب ډېر خراب لري. په دې عواقب خراب لري، دا په سینه بغل تبدیل دی شي، په برانشیت تبدیل دی شي، ته دغه حد پورې بعضی مریضان رسی چې ډاکټران هم دې معالجه نه عاجز پاتې کی.
کورنۍ
یعنی چه؟
کورانه د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورانه یعنی جوان.
کورانه یعنی د ټولنې سمبول.
کورانه یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورانه.
د کورانه ژوند د بهبود، رغښت او د کورانه ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
زما نوم محمد امین دی، زه د لغمان ولایت اوسیدونکی یم او فلحال کابل کې اوسیږم. باید مختلف نقاط ته دوی متوجه اوسي. اول خو دا چې هوا سړه ده، باید ځان ګرم وساتي. دویم دا چې د دې ناروغیو سره سره کرونا روانه ده، باید د دې هم غم وخوري او د خپل د بدن مقاومت جګ وساتي. ویټامین سي او نور کوم خوراک چې د بدن د مقاومت لپاره ښه دی، باید هغو نه استفاده وکړي.
مسعود نوری د اصلي د لغمان فلن په کابل کې اوسېږم. ډېر احتیاط باید وشي چې کوټه ګرم وساتل شي. ماشومان او مشران ټول باید یخ سړې هوا ته ونه وځي او د باران او د واورې په صورت کې باید کوشش وشي چې ځان لوند نه کړي، ځکه چې دلته باید د زکام مریضي او د ستوني درد نور پیدا کیږي او کورنایي حالت هم ده.
زمانو ماجی سیدا جان د لغمان د لنګار اوسیدونکی یم. خلک باید ځان ګرم وساتي، بخاری کې دي یا بل شی وسایل برابر کړي او بچانو ته دستکشې، جرابې او ګرم لباسونه ورته واخلي چې ځان د یخنۍ نه وساتي، چرټوخی او سینه او د تکلیف ورته پیدا نشي.
ګرانه دوستانو، دا چې د هوا په سړېدو سره کومې ناروغۍ زیاتېږي او څنګه وکولای شو چې د موسمي ناروغیو څخه ځان او کورنۍ وژغورو، دا د دې ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې کله چې هوا سړیږي کومه موسمي ناروغۍ ته البته زمینه مساعدي؟
یخنۍ د راتګ سره ځینې تنفسي ستونزې، ځینې الرژیکي ناروغۍ او هغه ناروغۍ چې اکثرا د ټټر په نوم باندې دیږي، د ستوني درد، د ریزش، زکام په نوم باندې او حتی کله کله خو د سینه بغل یا ټټر خطرناکې ناروغۍ ته هم زمینه مساعدي. له بده مرغه هغه کسان چې د نفس قیدی یا سینه تنگی یا استما په نوم باندې ناروغي لري، ژمی په واسطه باندې د دوی دا ناروغي لا پسې تهدیدیږي او تکلیفونه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب، وایي دا موسمي ناروغي د کورونا سبب هم کیږي؟ یعنی کله مثلا څوک ریزش وکي او ریزش دوامدار شي او بیا د کورونا اخته شي، که څنګه؟
موسمي ناروغي اکثرا د وایرسونو لامل رامنځته کیږي او ټول وایرسونه د کورونا وایرسونه نه دي. خو خام هم که فکر کېده کله به چې هوا بدلېدله نو ولې ریزش منزله او زکام راته پیدا شوی دی. ولې هیڅ ډول دا موسمي ناروغۍ چې دي د نیکه مرغه که چیرته د کورونا د مریض تر موږ او تاسو مخامخ نه شو، نو هیڅ کې ژوند ونکړو او هغه لارې چارې چې د عامې روغتیا وزارت پرې تل پافشاري کړي چې لاسونه ومینځئ په صابون باندې، دوه متره فاصله اختیار کړئ، ماسک واغوندئ، یو بل په بغل کې مه نیسئ، په یو بل په خوله کې مه ټوخیږئ، پرنجیا لرې وکړئ، ځانونه وساتئ، نو هیڅ ډول موسمي ناروغۍ د کورونا باندې نه بدلېږي.
ډاکټر صاحب، که د موسمي ناروغیو سره بې احتیاطي وشي، یعنی همدغه عادي زکام، ریزش، تبه، سرخوږی، یعنی ستوني درد، بعد پایله به څه وي؟
وګورئ، هغه کسان چې ریزش وي او یا د ستوني درد ولري، که چېرته احتیاط ونه کړي، تدابیر ونه نیسي، په وخت ډاکټر ته لاړ نه شي، بابېړې هر ناروغۍ کوي. د ستوني درد که چېرته اختلاطات ورکړي، د تانسلایټس په نوم باندې یو ناروغي ده، د تانسلونو یا لوزتانو التهاب دی، دغه حتی کولی شي چې کله کله د سترګو لاندې دانې رامنځته کړي، د غوږونو د التهاباتو لامل وګرځي چې هغې ته انټرنل اوټایټس میډیا وایي، او حتی کله کله د غوږونو څخه د زوو د راوتو لامل ګرځېدی شي. او که چېرته همدغې ځای څخه انتان د وینې د لارې دماغو ته لاړو، د مننجایټس یا د دماغو د سحایه د التهاب لامل ګرځي، دا یو خطرناک ناورین ده، وژونکې ناروغي ده. په ضمن کې که چېرته همدغه انتانات چې بکتریا ورسره زمینه شي، سږو ته لاړله، د نمونیا په نوم یا ټټر په نوم باندې ناروغۍ رامنځته کوي، چې ټټر خپل یو جنجالي ناروغي ده. او که چېرته ټټر په وخت او زمان سره مکمل نشي حتی پسوګو کې د اوبو راټولېدل د وینې راټولېدل د زوی راټولېدل چې د امپایما په نوم باندې دي د پلورل افیوژن په نوم باندې انسباب پلورای دغه ناروغي رامنځته کوي او حتی کله کله خدای نه خواسته د تنفسي سختي لامل ګرځي.
په پای کې به دا وپوښتم ډاکټر صاحب چې څه اوس وکړو چې موږ او خپل کورنۍ او ټولنه له موسمي ناروغیو څخه یعنی وژغورو او په امان پاتې شو.
د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره لومړنی شرط دا چې محیط چاپیریال باید پاک، خزان راغی پانی لاړی، کم سناس اکسیجن چې ونو تولیدو هغه هم نه تولیدیږي، هوا ککړیږي، یخیږي ډیره زیاته. نو په لومړي قدم کې وای تاسو کوشش دا وکړئ، خصوصا خویندو ته مې دا پیغام دی چې د دوړو ګرد او غبار نه ځان وساتئ. د بخاري لګولو په وخت کې کوشش وکړئ ډبرو سکرو سره مخامخ کېږئ مه. د رونو څخه مې خواهش دا ده چې باید سګرټ ونڅکي، سګرټ ترک کړي. ماشومانو ته ګرم لباس باید واغوندي، ماشومان باید په دیو پوهول شي چې کوشش وکړئ روزانه د لاسونه زیات ځلې لاسونه په صابون باندې پرېمینځئ، یو بل سره نږدې مه راکېږئ. چې خدای نه خواسته کوم ماشوم ریزش شو هغه مکتب ته مه لېږئ. که چېرته موږ او تاسو محیط پاک کړو، ځانونه پاک کړو، دوه متره فاصله ونیسو، ماسک وکاروو، لاسونه ومینځو، او په کور کې د شپږو کسانو څخه زیات یا د څلور کسانو څخه زیات په یو کوټه کې ونه اوسېږو، محیط هم پاک، انشاءالله هېڅ ډول به په موسمي ناروغیو باندې نه اخته کېږي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب. ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.